سلام په کابل کې لاس پچی شوې په رواني اوسات کې به د مثلث او مې ورځې خبرونه ووري خو تر هغه مخکې خبرونه د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وايي په تیر څه باندې و میاشت کې تر 2500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک لارې افغانستان ته خرج کړی شوی دی. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په دې و میاشت کې 2500 افغانانو ترڅنګ 350 نور زنداني افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو هم تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته رسیدلی دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوي افغانان له سبت وروسته د لومړنۍ مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او نورو بنسټونو ته ورمعرفي شوي. د طالبانو حکومت ویلي تر اوسه 3000 ډېر افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته رالېږل شوي دي. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د ډله ییز خرج ګړندی شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یک شنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغې ادارې پرون په یوه اطلاع کې ویلي چې د کوشک او کاشان، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، غوربند، پنشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان سندي حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې دغو سندي حوزو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس ته خبر له مخې د سپینې ماڼۍ و چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا خبره پرون شنبه کړې. دغه چارواکي ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په پرونۍ کتنه کې دا خبره کړې. ویل شوی سالیوان په تایلنډ کې له وانګي سره د خبرو پر محل لاغ غوښتي چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه هیواد وهڅوي چې د ایران په لوه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. پورستیو کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو لخوا په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو او نورو ملکي کښتیو حملې زیاتې شوې. په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ایران په لوه حوثي یاغیانو پر اهدافو هم بریدونه کړي دي. ورسلاخه چې اسرائیل د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان ار ډبلیو ای ځینې کارکونکو پر اسرائیل د اکتوبر میاشتې دوامې په حمله کې دخیلو بلل ګڼو هیوادونو د دې ادارې تمویل وځنډاوه. استرالیا، کاناډا، برېټانیا، ایتالیا، فنلند، سویس، امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د خپل تمویل د ځنډولو خبر تایید کړی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ لیزارد نیویلی له هغو کسانو سره به حساب کتاب کیږي چې د ترور په دې عمل کې دخیل وګڼل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ژمنه کړې چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په بابا فوري او اړخیزه بیا کتنه وشي. د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په حمله کې چې د حماس تنلاري ډلې کار بلل شوی 1200 کسانو وژل شول او 240 نور يرغمل شول. د اسرائیل په غزې ترلنګه کې هوایي او ځمکني پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي لارې ولې بندې شي؟ دا مسئله مو د بحث لپاره وروسته تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په 28مه له لسرزنی ځنډ وروسته اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیټي لارې پرانستې. پاکستان ویلي دی چې موټروانان باید ویزې او پاسپورټونه ولري او اوس داسې راپورونه خپره شوي دي چې پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د مارچ تر 1 دېرشمې باید دا ډرایوران ویزې او پاسپورټونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي د سنبالولو تګلارې اعلان کړه چې له مخې له پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خو د دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډرایوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان لور ته تلل راتلل. د 2020 کال د اګست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولای دی، پاکستان په ترانزیټي لارو کې آسانتیاوې راوستې. حتی له افغانانو سره د هند د 500 تنه مرسته شویو غنمو لپاره له خپلې خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خو له شاوخوا یو کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نه ښکاري، ترانزیټي لارې دوه ځله سخته بندې شوې دي. پروسه کال په تورخم کې د نشټې له امله پاکستان دا دروازه وتړله، خو روانه میاشت چې د تورخم دروازه بند کړه، ورسره د غلام خان، خرلاچو، انګور اډې لارې هم بندې کړې. سپین بولدک هسې هم په چمن کې د پښتنو د پرلت له امله چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانیستو غوښتنه کوي بنده ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخیره افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورټونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د وی ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورټ اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راب شم د خبرونه ملمته محمد نبی افغان سوداګر له کابل رسکایپ له لار سره د خبرونه ته افغان صاحب شرغلی ک لومړی دا پښتنه وکم د دې لار سره برت پرانستل سو بش پړه پرانستل سو دا کنه لا هم سنځشته
مننه شي بار صاحب سلامونه تاسو ته اوریدونکو او ګټونکو ته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او تاسو په مقدمه کې وویل د امارات لر اتګه سره ډیر د غنګیرل کېدل موږ دغه فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په خکې دوه سیاسي خواته بدلل شي. مخ کې لدې په دې تیرو شلو کلو کې خصوصا په هغه تیرو اخیرو لاسو دولسو کلو کې د افغانستان او د پاکستان حالات، تجارتي حالات، یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده او ورستر بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات لر اتګه سره موږ دغه احساس کاو چې ان شاء الله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکه به ښه شي، اما اوس ورته ګورو ورستر بلې لاغې هم به تاریخ خواته روانې دي. صدا د دوانکو په تاوان ده او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډیر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي کاغه په هر بخش کې موږ د کلتوري د موږ د زبې د موږ له دې سره ډیر مشترکات دي او موږ د ډیر مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لمې موږ وې د موږ به له دې نه سوسی دی او د به له موږ نه سوسی دی. دا اوسنۍ وضعیت ان دلته د پالیسیان نیګ منفي روان دي او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفي ول او د دې هغه بازي مسولین سي دي. هر څوک چې راځي لزور کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نو د دې د اثر لاندې وساتي. اما دا ثابت شوی دی چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډیر مشکلات دي، ستونزې دي.
افغان صاحب مشکلات ته براسو، تاسو دې ته اشاره وکړل چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دو سوداګرو سرګندونې لرو چې دوی آزادي راډیو ته ویل دي دوی په پاکستان کې وو، دا هغه وخت چې لا دروازه نه ده پرانستل شوې، د تورخم دروازه
مالم را چولې دا غالوګان دي کچالان بره وړو کابل خواته او خراب سوی ټوله خرابي ګلمر تر پاړ به پروت لمر ته ولاړ دي او ستون زره ټوله گاډو ته اوس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حسابو کې دا پروټو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوشي کی بغینه بعد بیا یو ټیم ورکی مثال تاریخ دی ولیک چې په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند سي او ویزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي.
کراچۍ نه می دا میان را چولې دي او دا راغلي چینا نه دي او زیبا تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي. اوسم شاته وګوره جنریټر ایسي چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړیو دا به څنګه شي او زمونږ نالته ویزی غواړي ویزی مونږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه او مونږ په پاس مال دا څلور کروڑ روپو مال پدې کېشته او دا که په 3 ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو. 3 ورځې کې به د تاجکستان ته څنګه رسې څلور کروڑ روپو دا مال ده او درې لارې مې رسته ولاړ دي څلور کروڑ 16 کروڑ روپو تاوان برته ورسې.
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلس روزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت. څه فکر کوئ چې تاسو خپل وګړو سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوي، څه وایي چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسیږي چې د تجارت د سیاست قربانی نه کی؟
اغل ته داسې داسې د اوسنۍ حکومت کوم حاکم دا غتر ډیر هدا ډیر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه دا ډیر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري. د اوسنۍ کوم اخیرنۍ پریګرې کوم دی دا ډیر پټکار کی دی او ډیر یعنی یو جانبه پریګرې دی ډیر دغه سې دی دیکتاتوري پریکړې دې سده یو کړلې او په دې وسو کې چې د کوم بندر باندې ستر ډېر هدا د سید تاجران دی موږ افغانان دي، ځکه په دې سر هر باندې چې د کوم تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان کوي، خو دوی هم مستقیمن او غیر مستقیمن دي اثرات په دې باندې پریوزي. وسو کې چې د کوم تر حد باندې سود دې لپاره ضرورت دی پیازو ډېر ضرورت چې منځنۍ آسیا نه لکه ازبکستان او ازبکستان نه دی ته ورتلل چې هغه ډېر سارول او برته خوانه د کینو یا د مالټي موسم مو د دې مالټي مرکزی آسیا ته تللې سیاغه ډېر خراب اسولې او کیلې ډېر خراب اسولې ډېر نقصانات ورسول. هغه که اخواتي کدي خواتي موږ افغاني تجارانو پاکستانی تجارانو موږ سره ګډ بولو، ځکه په شراکت د کوم تجارت سره روان ده که څومره موږ ته تاوان رسیږي دغه مرې دې ته هم رسیږي. داسې داسې دلته په دې سیمه کې نه پتیرو کې کار سوي. زه په خپل دی افغان په هاي یو تاجر په هایس او په دې لار کې د ترانسپورت څه د ډېر د مګ د خلکو دا او د دې یعنی د افغانستان د ترانسپورت هم د مګ مربوط ده. مګ یو د انسجام شورا له روسي دی غزه ماوینه ما نو تر دې راځه د ترانسپورت تجارت په دې کې مګ مستقیمن کې یو راته معلوميږي چې نقصان به کوم دي کې دا مشکلات به کوم دي کې دي تکلیفونه له کوم دي نه جوړيږي هيا چی شي دي دلته یعنی ل زړه نه سو کار نه کوي چې کار نه د کړي خو ستنه خواته مشکلات دغه ډیر دي. مګ افغانان د تاجران سيزي مګ به دې تیر شلو کلو کې سيد په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب وو چې موټر براوه وختل تجارانو نه به باج اخیستل کېد رشوت به اخیستل کېد اما اوس هغه ختم سو اخواته وسی وراوړي خالص د پیښور تر د تورخمو تر پیښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نشلو نه زرو نه تر 15000 پورې غیر قانوني اخیستل کیږي. چا پټکونه چولې دي چا چک پوینټونه چولې دي دغه څه په بولده کې خالص له سرحد سي دي موږ موټر اخواته وراوړي تقریبا 15000 الته تر لګيږي.
افغان څه وبخښي دغه پیسې څوک اخلي؟ افغان څه وبخښي دغه پیسې څوک اخلي؟ پولیس یې اخلي؟
دا د غلطه مسولین اخلي پولیس یې اخلي. هغه دغه دی یعنی کایو چا تلاشی لپاره چک پوینټ چولې د سي تلاشی کيم هغه موټرونه په لغټ موټرونه پیسې اخلي. کچا چا دي د تلاشی په نوم اخلي د تلاشی په نوم اخلي څوک دي ټول پلازې په نوم اخلي خو مختلف نمونه دي هغه د مسولینو سره شریکاني ټول غیر قانوني پیسې دي. داسې په مقابل کې خدمات یو شای نسته چې موږ وایو چې دا قانوني دی او داسې دغه تجارت دی موږ ډیر هم بخوام شي بر صاحب ډیر وختنه ترې کړې دي. اصلا دې تجارت د دواړو ملکو هیڅ کار نه ده سوی. موږ وختنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترک ګډ میکانیزم تګلاره ورته جوړه کی دغه وسی تورخم کوم واسو ان دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوس کی ځکه د موږ تجاران دي ته دغه سول چې وسی دا بزړه واخیستل چې دغه تور دروازه هر ټیم بندیدلای شي او ډیر وخت لپاره بندیدلای شي نو دومره ریس خلک نه اخلي ځکه دغه د تورخم مسنۍ بندیدل دا خلک نا امید کړل تجاران نه امید کړل هر سړی کوشش کوي چې بدیل خو او ته واوري او بدیل خو او ته فکر وکړي بدیل خو باندې خپل تجارت واړی.
دا تاسو تر خبرې پوري اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه د راپورونه د پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزه او پاسپورتونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزه او پاسپورتونه واخیستل شي؟
شي برځه په دې موضوع ما ډیر کار کړی دی. یو خودي سي د سیمه غدل ته د پاسپورت پاخستلو کې ډیر ستونزې لرو. تاسو خبر یې چې ډیر مشکلات دي او دویم د موټروانا ډیر غریبان دي وسه نه لري. دریم په آینده کې موږ ډاریږو چې اسې نه سي دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې ازنه چې بیا راته باندې کی او بیا راته سخت کی بیا نسو کولای بیا هم دغه ځکه په دې لار باندې د موږ د خلکو یو ګول ډوډۍ دا یو ریسک په کرا دا نو هغه ډاریږي هغه تر ډیره هدا دې شي ته لیوالتیا نه خي و موږ یو دغه ورکړې دواړو ملکو ته چې دواړو ملکونه باید یو قرارداد سره ولري او د قرارداد لمخې دغه موضوعات کې ذکرې هدا کل دی او 15 کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوی چې ډرایور ته به ویزا سړي رساته کې یا پاتې سلوک ساته کې ورکی دوی ته بسون نه جوړیږي یا همدغه غوښتنه ترې کړې ده چې موږ ته د یو کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي تر هغو موږ اطمیناني واوسیږو یا دوی هغه سکیورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ده په جای کړو اما موږ ته درې کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نسو ورتللای په دې لاره کې دومره ګټه نشته دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټر وان دی راځک چې پښپاک میاسو کې بیا ایجنټانو ته سی ور کې یادې ورځي خان کو ته الته دې سفارت خلې ته ورته پروت چې ته ماته ویزا راکا زګدې دې کې اکثره وخت مشکلات ستونزې نو دا موضوع دي چې دا امکان لري چې موږ دې وکولای څو چې په دومره لاند وخت کې دا پاسپورتونه ویزې واخلو
افغان صاحب پام دې برخه کې بل پښتنه هم لرم خو مخ کې تر دې شیخ خپل پښتنه تراسم په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سرګندونی لرو چې دای وایي چې په کوم وخت کې د اسلام آباد کې کار کاوه په هغه وخت کې به سوداګرو پاکستانی سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې ډالر پرانستل شي ځکه چې ډالر دې نه بندي شي د شاغل شمس په وینا یو ویل چې په دې کې دوی هم ډیر تاوان کوي
دا یو ځدانه چې د افغانستان ولست د دې zarar دی د دې هغه ولست لا ډیر zarar دی یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت ولته بدغه سیمینارونه وو حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسولین چېو به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته خپل چارواکو ته چې په دې کې مونږ ته زیان ډیر دی ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې الته ډیر زیات خلک دغه ژوند دغه نفوس چې دی هغه ولسونه چې دی دغه هغه روزمره ژوند دغه اوای دغه هر څه د دې لارې پورې تړلې دي دا که تړل کیږي دغه هغه روزمره هغه چوي دیاړي هغه ودریږي خو یعنی اخواته هم پاکستان کوشش کوي چې همدغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا غو ولس وزپی ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري هغه وي چې یا وفادار نه دی وطن ته یا څنګه کسه هم په بیان کې به نه وي دی غړ هم افغانان یا دغه سیمه کې چې پراته دي خلک دا ځپل کیږي نو دوه خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دي
افغان سپ د شمس صاحب خبرې مو واورید تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د پلانډ وخت کې ویزې ورکړي د دې جواب تاسو ته پاکستانی لوري درکړي
د څه ده چې دا دواړو ملکونو خبرې دي مګر چې حکومت ارتباطات سنولې دي د یو آی سی په لګیا یو خدای دې دواړو ملکونو خبرې دي دواړو ملکونو باید په دې باندې خبرې
مو بخښي دا خو د سوداګری او بخښي د سوداګری او د ګډو خونو لاري دا مشکل نسیال کړي د تجارتي مسله
نہ دا که دغه ما وختیم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغه چي یو اطمینان نه حاصل د موږ موټروانان دې ته ځل نه کوي نه سې کولای هغه وای ډاریږي چې سبا را باندې بندي هغه تجارتي خونې کومې سي دي دواړو ملکو هغه دومره صلاحيت نه لري هغه دومره وخت نه لري چې هغه وکولای سي په دوی سره ودی تو وای چې دغه موضوع ورته کنفرم کړي نو هغه موږ لدی سره په خو یو قرارداد لاره دی افټا په نوم چې هغه کې لډیره وخت هغه ختم شوی دا دغه سي پاتې د سي پاغه کې لیکل یو سره دواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي پاره کې د مالک نوم لیکلې د موټروان او د کنډکټر د غسلور واړه کس درې واړه کس کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورت لاړ وراسي نو موږ بیرته دغه سی ولار غواړو چې موږ دې بیا د سیستم لاره باندې نسو یا مجبور نسو موټردارم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته دا سی یو دغه ورکی ځکه دلته سیاسي استفاده لدی لارې ډیره سوي دا او سیاسي موضوعات لوج ډیره بنديږي نو تر ډیره هدا د موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دی یعنی ځان دې ورته دغه کی جوړ کی نه حالته وای چې نسو کولای کنه سور دې مخ کې اته دغه افشن امکان څولې سي کدواړه موټر په سرحدو کې سره خالص یا نو دا داسې دی یو تخنیکی پاسته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي، ځکه دغه لار کې دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو لوجه یا د دغلطه کوم تخنیکی موضوعات را پیخیږي، نو دغه لوجه چې بندیږي دا یو دم بند چې وبرته بیا شپو شپو نه خلاصيږي. یعنی د نور مثالونه هم لري، وزیران سره سور د ملک شخړه راغله، ما سرحدونه سره بند نه سول، دغه هندستان سره شخړه راسي سرحدونه سره بند نه مګم دا غواړو چې شخړه یې که هر حالت هدي اکل سبزی واغه موټر سی هغه شریل فساد تو کی وړي وراوړي هغه ته باید باندې سی هغه ته موږ باید سیو لارې ورکو او د منظم لارې ورکو. کته چې وګوري دا وس پاکستان د خپل تجارت منځنۍ اسیا ته په هغه کچ نه د غزولي حکومت چې دې ته ضرورت ده او دې خپل لوسه پورې کار نه پکې، ځکه تجارانه حکومت سره په روابطو کې، ځکه د لارې سیو نه ده، دې هر وخت دا بندیدل شي او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې لاس پرسنټ نه اضافه ریسک نه سي اخیستلای، لاس پرسنټ هم ډیر زیات دنو نو د افغانستان لار ول دي سره دمګه تقریبا لاس 20% سي او د نور 90% هر حالت کې دا بندیدل شي او افغان هر وخت کې بندیدل شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال لمنځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لسرزنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان علي کوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی علي کوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $2,000,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و د غرسې ده د غرسې ده
افغان صاحب اوس په مجموع کې د علي کوزي صاحب کوم خبره کړې و د تورخم د دروازې د بندیدو په دریمه څلورمه ورځ د ویل سي دوړو خو ته سوداګر او 3 میلیون افغاني تاوان اوشته، خو د دې ته اشاره وکړه چې دا تاوان ک څومره دروازه بند پاتې شي زیاتې شي. تاسو یو اغلری ارقام لري سي افغان تاجرانو ته په دې لاسو ورځو کې څومره زیان اوشته؟
شیبار صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ و. سدا په دې په دغه اخیری ورځ ولا چې موږ مسولینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارات د ګمرکاتو مسولینو موږ سره واده وکړ چې کچېره دروازه نه خلاصي یا تاسې پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کم محصول او دلته خاص کړي. او وسه دغه کوم موټر گاډي رسیدلې دي اغل ته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاور منډي ګانې ترډا کې دي. یعنی مخکې لاغې چې کله ګېډ بند سو 350 روپۍ کلدار ته په پېښور کې 1 کیلو پیاز رسیدل، نو دغه سي ارشای کیاس کې یا خراب سول د کیلو موټر مکمل داسې وبتر روان وي خلکو کاندې ورته ویستلې او کاندو کې خالی کړل خاورې په واچولې. نو دلته په دې لار باندې ترانسپورت سیسومره ودرې د لاس ورځي، یعنی د موږ ترانسپورت تقریبا 1500 پورې موټر د غلطه ود یوې خواته او 1500 بلې خواته ودرې دل دغه سي په خړلېسو کې غلام خان کې ینه په دې ټوله لار باندې لاس میلیونه څه سیاحت د مګه دغه سیاحت خپل نظر 1500 میلیونه پورې افغاني دی ورځ مګه په دغه لار باندې په دې لاس ورځو کې تاوان وک. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي، کدی خواته دی یال د پاکستاني تاجری نتیجه مال ور لیږي یا لاغه چې هلته پاکستاني تاجر دلته را لیږي. نو دا ورځ تر بلې دا زیاتیږي او د اوسنۍ اخیرنۍ جټکه دغه سیول دغه سیانګیرل کېدل سي هاته له انتخاباتو پورې دا ګډ نه خلاصيږي، خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او خلکو زړه پر ور ما.
افغان صاحب بخشي، افغان صاحب بخشي، تاسو بدیل لاري وویل، آیا افغان سوداګر بدیل لاري لري؟
داسې داسې موږ څو بخش لرو، یو خو ترانزیر د ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو، خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو، ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي، هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي چې راسي. داسې بل موږ په داخل کې سبزی او میوې لرو چې هغه موږ لوسه پورې دغسې مستقیمن او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته، خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم دې موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی پوښه پروسس کړو، د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولېږو، ویزې مشکلات هم دي د نورو ملکو ته تګ راتګ، او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره ښه نسته. نو دا هغه موضوعات دي، هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سو رسېدلی او زر نه سو ورتللی. پاکستان د موږ لپاره، پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده، بل دغسې موږ د پاکستان د لارې واګا ته خپل توکي هندوستان ته لېږدوو، تقریبا 900 میلیونه شا په شاوخوا کې د موږ توکي هر کال لدی لارې نه ځي. نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ وبرسیږو که ووایو چې بالکل نه کوو، دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم، دغه افغانستان او دغه ملت که چیرې خبره نور سره خرابیږي او فشارونه زیاتیږي، بیا به هغه وایو چې بالکل نه دي، دغلته دي که کیږي ودي سي که نه بالکل دي نه کیږي. بیا په هغه صورت کې که ښه وي که بعدې موږ بدیل پیدا کولای شو، بیا هغه تاجر هڅه کوي او هڅه دې چې وکړله بیا خپله
بدیل پوښتنه بیا هم کوم، خو مخکې تر دې چې دغه پوښتنې ته راسم د پخوانی افغان ډیپلومات زردوش شمس څرګندونې لرو. دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي، پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډیږي، په افغانستان کې بحران لمنځ ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهراً لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثباته او جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چیرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کیږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کی، باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب کبیرته همدغه دی هغه پښتنې تراسو شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات شي، دا یې د خبره ده. که چیرته پاکستان دا نه غواړي او که چیرته د مارچ په یو دیرشمه باندې دوی بیا د ویزې او د پاسپورت مسله راپورته کی او دا راوباسي، او تر اوسه پورې خو داسې معلومی چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده، خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بند سي منځنۍ آسیا ته. د مارچ تر یو دیرشمه پورې افغان تاجران څه کولی سي؟ آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخاړولی سي؟
شیبر صاحب به ان شاء الله واخسته موږ هغه توکي هغه ترانزیټي توکي چې دي موږ د کراچۍ د لارې راتلل، په هغه باندې واضح پیغام دا د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړی چې هغه د چاپ د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده، ځکه موږ بله لاره نه لرو د فعلان لپاره، موږ هغه لاره پې غوره ګڼو. او دویمه خبره دا ده چې ان شاء الله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې واوسیږي، او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
به افغان صاحب وبخشي. دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان، دا په دې تورو شلو کلونو کې څو ویشتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو، بیا بیا هم نتیجه ورنه کړه، نو بیا هم ولې باور پیو کی؟
دلته دي چې دا بیخي بې باوره ده. دغه دا هغه بعضې ما وختي هغه بعضې موارد درته وویلې چې مګر نه سو کولای بعض تجاران هم لاغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه چې هغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي هغه توکي نه سي راولای د ایران له خوا نه هغه د بندیزونه دي پی هغه هغه شپوته نه ورکړي هغه په هغه لار باندې نه راځي هغه مجبور دي بل لار نه ستام د کراچۍ لار ده.
افغان صاحب ډیر مننه. له اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شپې را سره واورید. زحمت شي پر اجازه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
دا ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او دا زل ومه ورځ کې مول متفاوت موضوعات سره هرکلی کوم. د تیری ونې سیاسي او ټولنیز اتوده مسایل څو زما د پروګرام کاران به درته له مرکزی سټډیو نه وړاندې کی راګرځو. د تیری وی میاشتې بلکې څو میاشتو تودو موضوعاتو له پاکستان سره د طالبانو ترنګلی او اړیکو ته د دوه اړیکو د تریخجن وضعیت لامل پاکستان روسي او کې نیم میلیون افغانان راشړل دي. جنوري میاشت کې لسلو زرو د زیاتو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړل. په ډیورنډ سوداګري هم کله وګدا کله لند وخت لپاره بند شي او نختی هم لتیر کال راهیسې 15 شپږو ته رسیدلې دي. اوس یو پاکستانی چارواکي جان اڅکزي ویلي طالبانو سره په مرسته او جمهوریت په نړولو یو حکومت پخیمانه دي. په خوانی خارجه وزیر بلاول بټو چې اتلس میاشتې حکومت کې نه طالبان ځانته وبلل نه طالبانو ته راغی هغه بیا ویلي دي کابل کې لفاتحانه چای او څخلو نه د اوسنی انجام محاسبه پاکستان نه وکړي. د اړیکو د جوړخ لپاره ملا فضل الرحمن هم هڅه وکړه. طالبان هم اسلام آباد ته لاړل راغلل خو د ټي ټي پی بهانه نیولې پاکستان نه راضي کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان څو ځله د طالبانو په راتګ ښکاره کړی و چې افغانستان کې اوس د خوخي نظام راغلی مګر دا د خوخي حکومت سره ناندري دروغ دي کوي. اسلام آباد کې د افغانستان په خوانی لوړپوري ډیپلوماټ او د سفارت لوی سرپرست زردشت شم سره دا او په دی اړوند نور موضوعات راسپړم او بیا به مخکې خبرونه ته لاړ شو. شمس افستری مشي کراته وای است باسونه د دې چې ګواکې د پاکستان او د طالبانو اړیکې چې ترنګلې دي زیاتره خلک وای چې دا اسی تظاهر دی او ځنی وای چې نه واقعا خړې پړې شي بي دي. د پاکستان سیاستونو ته پکتو او د طالبانو اقداماتو ته پکتو څه ممکن دي د دوی ترمنځ؟
همداسې ده تقریبا. اوس چې وګورو وضعیت همداسې ده ځکه چې اوس مهال خپل د پاکستانیانو د پاکستانی بعضی سیاسي مشرانو د تیر ورځو کې مولانا فضل الرحمن ویلي هغه سرګندونه وکړي چې د دین نو د پاکستان دوست حکومت په افغانستان کې نشي راتلی. یعنی دا اول وار دی چې د دې تر ټولو ډیر نږدې خلک هغه افغانستان کې اوس واکمن دي. په دې کې شک نشته چې د دوی پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې دي مګر دا یو ستونزې هم لري دوی. هغه یو وجه زما په فکر دا ده چې د پاکستان د دوی نه توقعات بیخي ډېر زیات دي او دوی فکر کوي چې هر څه چې پاکستان غواړي هغه باید طالبان تطبیق کړي هغه دوی عملی کړي او دا به د طالبانو لپاره مشکله وي. د طالبانو په قات کې د دوی په مشرانو کې د دوی په صفوفو کې به د پاکستان ډیر خواخوږي د پاکستان ډیر ملاتړي به موجود وي مګر دا چې دوی اوس د افغانستان واکمن دي نو دا دوی ته هم ډیر ستونزمنه ده چې د پاکستان ټول غوښتنې ومني هغه که روا دي که ناروا دي. نو دغه یو دلیل کېدای شي چې پاکستان توقعات ډیر لوړ دي او هغه هر څه چې د هغه زړه کې راځي هغه وایي چې باید طالبان دا پلي کړي.
دا خبره کرا توازی کوي چې آیا طالبان نه غواړي د پاکستان ټول غوښتنې ومني او ک دلته تاریخي مسؤلیت پروت دی دغه د وجه نه مني او ک فکر کوي چې نه د طالبانو اراده هم دا ده چې د یو غونډي یا دولت په دولت اړیکه ولري نه د خانه او دوستانو په څیر.
دا سده چې یو خود پاکستان او د طالبانو اړیکې یا حتی کوم شاته لاړ شو د مجاهدینو او د پاکستان اړیکې په اتیای مې لسیزه کې دا غینه مخ کې چې په افغانستان کې بدبختانه دغه بحران شروع شو لږ دې کې مبالغه هم زیاته ده. په دې کې شک نشته دی چې د مخالفینو لخوا مبالغه میزه یعنی دغه اړیکو ته زیاته مبالغه کیږي. د مثال په توګه پاکستان یا طالبان داسې ګڼل چې کاملا د پاکستان لاسپوسی دي او یا پخوا مجاهدین دغسې طالبانو تیر شل کالو کې غټي امدې د پاکستان سره په خو اړیکو کې وي، ځکه د دوی هلتا ژوند خوندیو، دوی د پاکستان خاوره کاروله او بل د پناه ځای نه لرو. نو دا یو نور هیوادونه چې وکړي، ایرانی کسه هم روس ته هغه سره یو ساړی کې جوړ کړي، مګر د افغانستان جغرافیه داسې ده په کلتوري لحاظ، تاریخي لحاظ، د ژبې په لحاظ، قومي اړیکې، چې د پاکستان خواته دغه تګ راتګ ډیر دی او الته دوی ته زمينه ډیره مساعده وا. نو دغه ته پکاتو د طالبانو پاکستان سره اړیکې وي، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ دا وایو چې مکمل دوی ډیکټیټ کول او یا دوی په واک کې وو. طالبانو هم خپل ګټو ته قتل، مګر داسې خبرې شته چې د طالبانو په مشرانو کې حتی بعضی ډېرې داسې پاکستان کړې شته چې هغه د پاکستان د ګټو لپاره مستقیم کار کوي. مګر که ټوله کې وګورو، تحریک داسې نه دی چې هغه حتی هغه وخت کې هم دوی، یعنی یو خو هغه چې رسنیو کې یو د رسنیو تر شا د طالبانو مشران که هم په پاکستان کې ډېر پټو، یعنی داسې نو چې پاکستان داسې و چې بعضی وخت په فشار راوستو، دوی داسې نو لکه څنګه چې زمونږ خواته داسې تصور کېدو چې بس مستقیم د ایسای د حکم لاندې دی او هغه چې تصور داسې نو مشکلات لرل. مجاهدین هم په دغه سي ورته شکل کې وو. خو بهرحال یعنی داسې یو نیم 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 غوندې حالت دی چې یو برخه پاکستان سره خواخوږیم ډیره لري، غواړي چې پاکستان د لاس ورنه کی خپې نه کی، او یو برخه داس دي چې هغه اوس وایي چې موږ اوس پاکستان ته هغه مجبوریتونه نه لرو او د مستقل حکومت په توګه د یو هیواد په توګه پاکستان باید را سره برخورد وکړي.
شم سر تاسو ویل چې دومره ډیر زیات خوګلنه هم د دوی ترمنځ پاړي کو کې نشته، نو چې نشته بیا ولې د پاکستان حکومت، ملکی حکومت دی، حتی نظامی حکومت دی، د طالبان راتګ ته خورا زیات خوشاله شي، او بیا دې په تازه ورځو کې حتی دغه وای مولانا فضل الرحمن چې د دینه خواږه خلک موږ ته نشي راتلی په افغانستان کې، یا د دینه پاکستان ته نږدې دوست دغه نشي راتلی. څه ظرفیتونه د طالبانو کې دي چې نور حکومتونو کې نو پاکستان لپاره
دې کې خو ګوره شک نشته دی چې د افغانستان د پاکستان د جوړېدو خو ډېر کم وخت کېږي، نو ډېر کم یعنی داسې موده ده چې که څه هم موږ کشرانې خو زمونږ تر لیدو د افغانستان بران را مخته شو، د پاکستان هم د هغې نه یو شل پنځه کاله مخکې تاسیس شوی و. نو هغې ته په کتو دا رژیم واقعا یا د مجاهدینو او بیا د طالبانو رژیم دا هغه څه دی چې پاکستان هم دغه غوښتنه وه. پاکستان تیر شل دویش کالو کې هم دا غوښتنه وه چې دغه تیر جمهوري نظام باید سقوط شي، که ظاهرا په رسمیت هم پیژندو د امریکا فشار، د ناټو، د نورو غربي هیوادونو د هغې د فشارونو له امله داسې زیات څه نه شله کوی، ولې د پردې تر شا یې همدا ارمان و، همدې دپاره یې کار کو او همدې دپاره دوی هغه خپلې ستراتیژي او پالیسیانې جوړولې، تګلارې همدې ته جوړولې. نو په هغې کې خو شک نشته دی چې د دوی راتلو ته او افغانستان کې واک ته رسېدو ته دوی سترګې په لارو، په هغې کې شک نشته دی. مګر دلته یو بله خبره مهمه ده، هغه دا ده چې پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو دریږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډیږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهراً لفظی دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چیرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کیږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کی، باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه، د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. موږ تاسو ګورو چې کله په کرخه باندې، د ډیورنډ په کرخه باندې اکثره موضوعات راځي. حتی هغه تیر ورځو کې چې د کونړ د اوبو خبرې وشوې، پاکستان کې غبرګون نه راو پارېدل. نو ګوره دا هغه مسایل دي چې دا دلته که هر څوک وي، هغه چې د افغانستان واکمن شي هغه مجبوریږي چې د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي، دغلته د پاکستان سره ټکر راځي.
تاسو فکر کوئ چې پاکستان افغانستان ته د خپلواک هیواد په سترګه نه ګوري، او په دغه خپلواک هیواد کې چې دوی ورته په سترګه نه ګوري، د طالبانو حاکمیت څنګه چې پاکستان غواړي هغه سی څرخول غواړي، داسې فکر کوي؟
بالکل. یعنی د طالبانو خو لکه موږ شروع کې ویلې چې دوی خو ته ډېر سترګې په لارو، او دوی ویلې چې چونکې زمونږ به احسان مند وي، دوی هلته عمر تیر کړي ژوند تیر کړي منګ ته ملاتړ کړي دی د هفته د تیر جمهوریت نه دا توقع لرله چې یعنی منګ سغواړو هغه سی باید تاسو زمنګ د دید نه چې د هند منګ ته تهدید دی د هند سره کاړي کې ساتای نو یعنی زمنګ نظر زمنګ دید به هم په پام کې لري نو دغه هغه مشکلات د طالبانو باندې خو ډیر زړور ورزي او دوی دا فکر کوي چې دوی خو څنګه اسلامي سابقه لري او هغه د دوی ایدیالوژي هم د مدرسو کې یعنی د روزل شوی د دوی نه توقع په دې برخه کې ډیر زیاته ده چې هند خو یو کفري هواد دی او یعنی غټه مسله هم دغه د هند ده د دې ترڅنګ بیا په نورو مسایلو کې هم هغه اقتصادي دي د تګ راتک دي لکه تاسو اشاره وکړه اوس د پښتې په کانال کې الکه ستاسو کار یا نور مسائل د کونړ باندې یو خبره نیم کې دی شي او یعنی هغه هم نړیوال اصول پغی کې معلوم دی افغانستان هیڅ کله پوخا هم حتی د ایران سره هم موږ چا حق نه دی خوړلې دومره منګلا زورورم نه موږ هغه خپل حق نه دی ترلاسه کړی مګر دوی په داسې مسایلو کې هم د مداخلې کوشش کوي
اوس خبره ده چې که هر څه دی پاکستان هر کوشش کوي پنځه لکه نه زیات ماجر را وشړل شول په دوه درې ورځو کې سل زره نه زیاتې ویزې کینسل کړې تجارت هم دا څومره وخت وشو چې بند کړی دی د افغانستان سره او وقفي ډول باندې کله میاشت هم بند شي او دا هغه فشارونه دي چې پاکستان غواړي چې په دې باندې ستاسې په وینا باندې هغه خبرو نه داسې کاري چې طالبان په فشار لاندې ونیسي فکر کوي په طالبانو باندې دې شیانو اثر کړی
نو متاسفانه طالبان خو اوس پورې داسې ځان نه دی ثابت کړی چې دوی یو مسؤل حکومتي او یا خپل ولسته د جوابګوي کله چې یو حکومت یا کله یو نظام خپل ولسته جوابګوي داغه ضرورتونه داغه اړتیاوي داغه پوره کولو کوشش کوي داغه د یو ښه ژوند سوکالي د لپاره کار کوي نو بیا هغه نړیواله اړیکې تنظیمي د گاونډیانو سره اړیکې جوړوي د نور نړی سره په سازمانونو کې اړیکې پیدا کوي هغه خپل دغه وګړو هوساینې په پام کې نیسي او هغه سي اړیکې تنظیمي طالبان خو یو سرزوري روانه کړې ده دوی وایي چې موږ د نړی په قصه کې نیو کده ملګرو ملتونو لخواي چې لږ زور پیرا شي بیا وایي چې موږ نه دی په کار رسمیت زمنګ په شرایطو باید موږ ته رسمیت راکړل شي هم دغه سي کده گاونډیانو سره اړیکې نو دا خو داس دي چې متاسفانه طالبان په داسې حال کې چې دوی یو امتیاز په شکل دا حکومت تر لاسه کړی دی مګر دا مسولیت برخه ته دی نه دی متوجي او ځان فارغه بس په دې نوم باندې چې د اسلامي شریعت او دا نافذ نو د ولس هغه ضرورتونو ته اړتیا او ته د پاملرنه نه کوي کله چې یو مسول حکومت یې هغه بیا د ولس ضرورتونو ته ګوري
دا د ولسونو خبره دی وکړه دی خاتم پښتانه دی خاتم پښتانه دی او پاکستان کې اوس حکومت هم کابینه تقریبا پښتانه ده که پښتانه نه د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا خلک پکې ډیر دي فکر کوي چې دا د دې پښتني کابینه کارونه دي په داوس کې چې روان دي افغانانو سره نیول دي بی عزت کول دي لوټل دي شړل دي ویزی قطع کول دي
شنواره سب څوک چې دغه د پاکستان چاري ساری او یا پاکستان کې ژوند کړی یلته دا د اسلام آباد محیط او د پاکستان د استخبارات او د اسټابلیشمنت دین لپاره خبري هغه په دې بهتره پوهیږي چې دا اوس حکومت د چا دی اوس خو کاملا 100% پاکستانی نظامیانو هر څه په لاس کې نیولې دي او دا غي دلیل دا دی چې د عمران خان چې کوم پروژه و دا هغه دوی ناکام شو بیرته د دې غاړه ته پریوتله دا غي د پروز دی مستقیم راغلی دی هغه شوی جلاو تناستی دغه د موقت صدر اعظم چې راوړې دي د کابینه کې چې د مختلف وزیرانو په استثناء یو نیم په کیسه راغلي د خټول د خاص د اسټابلیشمنت خلک دي او داسې په داسې خلک مندي چې متاسفانه کوم غټ شخصیتونه ولري د مثال په توګه پاکستان کې کوم سیاسي احزاب دي نو مشکلات بل روس سره منګه کده مولانا فضل الرحمن دی او کبل دی او کبل دی د نواز شریف او د زرداری پوری ځکه بیا هم د پاکستان دغه بکی مګر یو درنواله لري او یو سابقه لري مبارزه کړي د په دې وطن کې سیاسي پختګی لري اوس خو دیسه خلک راوستي چې دا مکمل یعنی د استخباراتو خلک دی او په ډیر یعنی په ټیټه سویه خلک دی نو اوس خو پاکستان هر څه د لاس کې نیولې دي د ته د پښتون نوم ورکول یا د بلوچ مثلا بوکتی راوسته دي یا کاکړ راوسته د خپل دي قومونو ته توهین دي خپل دغه د قومونو واقعي اړتونی استاد چې دی هغه باید غږ پورته کړي وي دا سه پټیټه کچا غونه پورته شله مګر دا سه پغټه کچا ځکه چې پاکستان په هر سبانه د دې اسټابلیشمنت حاکم دی نو دا خبره باید مونږ غیته اسراجین کوز کچا حالت پښتانه هم محرومیت لري بلوچستان خوب ګور عملا هغه وسلواله جګړه روانه کړې ده او نور قومونه هم یعنی دانش ویلې چې بیا حتی سندیان چې دا د هغه پاستازي تو دوس مکمل کاملا اسټابلیشمنت نظامی اسټابلیشمنت اوس واګه پلاس کې نیولې ده او د دې هدف دا ده چې راتلونکي انتخابات هم د دوی د سار لاندې وشي. اوس موږ تاسو وکتل چې د پاوز او پولیس او دا ټولې په دغه انتخاباتو کې دوی دخیل کړی دي او دوی د او موږ بیان اوس چې ګورو هغه پاکستان کې چې آزاد سرچینې دي او هغه آزاد نظر خوندان دي هغوی ډېر زیات شک لري چې دغه انتخابات به مکمل د پوز چې څه خوښوي هغه نتیجې به ترلاسه کوي.
انجام دا نتیجې ته به راشو بس بم راټول کو اوس درته اړیکې د طالبانو او د پاکستان د نظامی حکومت کو ورته وایي که ملکی حکومت ورته وایي د طالبانو او د پاکستان اړیکو راتلونکي درته څنګه ښکاري؟ حال دا ده چې مولانا فضل الرحمن تازه د جوړولو خوګولو خایسته کولو هڅه وکړه.
ما ته ښه نه ښکاري اړیکې. طالبان او پاکستان په دغه یو جنجال کې راګیر شوی دی چې طالبان هم په خوخت نه دي. طالبان که څه هم ما ویل چې یو څه ستونزې به د پاکستان سره لري مګر اړیکه داسې خرابولو حتی د دوی په ګټه هم نه ده او غواړم نه او بیا د دوی داخل کې هم داسې کړی دي چې هغې به حتی لا ډېرې نږدې اړیکو غوښتونکي وي. پاکستان هم لکه څنګه چې مخکې په موږ باسو کو چې دوی ته د دې نه بل بهترین خلک په لاس نه راځي مګر داسې یو حالت دی چې د دوی دواړو په کنټرول نشته دی. یعنی دوی اچوي بدلی نه خواسته داسې یو حالت سره مواجه شوي دي. دا دوی محاسبه کړې نه وو. دوی داسې فکر نه کوي چې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان به دومره غټ تهدید باندې واوړي او طالبان هم داسې یو موضوع سره مخ شوي دي چې دوی د وس نه دا خبره پورته ده.
او درنو لیدونکو وسم زموږ د پراک سټوډیو ته ورستنیږو. زما له همکارانو نه به تاسې د تیر اونۍ د مهمو مسایلو خبرونو مهم ټکي واوري.
یو بل اونۍ د افغانستان لپاره له مهمو خبرونو او پیښو سره ملاوه د چهارشنبه په ورځ نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ ولمانځله. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ دروازې مشروط پرانستل شوې. په بدخشان کې یو روسي الوتکه ولوېده. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور یو شمېر افغان ښځې او نجونې ونیول شوې. د یوناما او طالبانو ناندري افغانستان ته د پاکستان د پوز د لوی ترسیس جنرال عاصم منیر کوڅندنه او یو شمیر نور مسائل تیرونه د خبرونو سرټکیو. د تیر ریاکشن به پورس په بدخشان کې د ویروسي الوتکې تر نسکوریدو وروسته د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند د دې الوتکې د مونډلو اعلان وکړ. د دغه وزارت د بیان لمخې دا پیښه د بدخشان په کوف اب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتر لري شوې ده. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي دي او په پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. ویل کیږي چې دا وړه چارتر شوي الوتکه وه چې یو روسي ناروغي لښتاوه. د الوتکې د لویدو دقیق لامل لا هم نه دی څرګند خو ګمان کیږي تخنیکی ستونزه به د پیښه سبب وي. د تیرې سیشن به پورس د تورخم دروازه لسرزنی بندي زروسته د بارونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شو. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم نخبرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د دواړو لوریو ترمن په غونډه کې پر دې سلا شوه چې افغان موټر چلوونکو ته دي د مارچ تر 28 وخت ورکل شي او بخښي تر یو ډیر شمه وخت ورکل شي چې هغه پاسپورتونه او د پاکستان ویزه ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرطه د بارونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنت کرښې دواړو غاړو ته سوداګر غوښتنه کوي چې د تورخم په شمول تجارتي لارې دي نه تړل کیږي ځکه د دوی په وینا خلکو ته درانه مالی زیانونه اړوي. خو دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ له څه ځنډ وروسته پرانیستې سوداګریزې لارې به همداسې پرانیستې پاتې شي او که به بیا وتړل شي. تیره اونۍ یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف وزارت ملامت کړ چې د ښځو زده کړو کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دې نیولو ته د دوی نیولو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې چې د دوی ویان زبیح الله مجاهد په ایکسپان خبره کړه دا راپور ناسم پوهاوی او باله. د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ د بیلګې په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات په تور جونې په خپل سری ډول ونیولې. داسې مهال چې د یونامال قوله په دې اړه د طالبانو په خپل فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤل ته د توصیې، اخطار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. یونام زیاته کړه چې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو دې امر ته پام نه دی کړی. د طالبان حکومت بیا د یونام په خبرګون کې په خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی کوي دا تیرای نه دی، د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره دوی دا کار تر سره کړی دی. نړۍ د چهارشنبې پرس د دویم پرلپسې کال لپاره د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو دروازې تړلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړې استازي روزا اوتنبایووا په دې اړه یو بیان کې ویلي ل زده کړو د نجونو د محرومیت دوام د منلو نه دی او دا افغانان نور هم زیانمنوي. بلخوا د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومان او بچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي تر شپږم ټولګي پورې په درسي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي، هغه څه چې د پوهنې یو شمېر افغان فعالانو نیوکه باندې کړې دي. تیرونی د افغانستان په تړاو بل مهم خبر د افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي زمیر کابلوف ته څرګندونه چې ویل ټاکل شوی چې دا اونۍ د دغه هیواد په پلازمینه ماسکاو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. کابلوف د روسي تاس خبري اژانس ته ویلي چې د روسي، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشان په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت په خبري وکړي. په عین حال کې رسنیو د روسي د بهرنیو چارو د وزیر حق څرګندونې هم راخېستي چې وای په افغانستان کې د طالبان حکومت د شوزو او جنونو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړې. نو موري د چهارشنبې پورز د جنوري پر سلر وشتمه د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې هیواد به د طالبان حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې خپل شمنې پر ځای نکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د لاوروف د ورته سرګندونو په خبرګون ویلی وو چې د روسي په شمول نور هیوادونه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. پاکستانی رسنیو د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پوز لوی درستیس جنرال آسم منیر لخلی وویل د یو پاکستانی ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره د پاکستان د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمېر محصلانو ته په یو غونډه کې وکړه ویل هغه کسان بچي د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوي. آسم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپل واک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان د غړیتوب سره مخالفت وکړ. شاخلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نه کړ خو دا هیواد تر اوسه د ډیورنډ کرشه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. د پاکستان د پوز د لوی درسیز دا څرګندونه د پاکستانی چارواکو د حقو انتقادونو لړۍ بلل کیږي چې په دې هیواد کې د پاکستانی طالبانو د بریدونو د دوام پړه په افغانستان کې پر واکمنو افغان طالبانو اچوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دا ډول تورونو پاړه ویلی وو چې دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسول نه دي. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیلو د روانو پوځي عملیاتو او په کې فلسطینیانو حماس څخه د ریزو وسلوالو او اسرایلی پوځیانو ته د مرشوب لید او شتو راپورونه په سور سمندرګي کې په نړیوالو سوداګریزو بیړیو د یمن د حوثی یاغیانو بریدونه او پر حوثی یاغیانو د امریکا او بریتانیا هوایی گزارونه د خبرونو سرټکی بیرته سید شینوار ته ورګرس
او ل پراګ بیرته هم ستړي بشي په دې سره زموږ د دی ونی و مورس پایته رسیدي په لوی لام سپار.
دل درد ټپي وایم هلکه دا موایې چې زه خوشاله یم دزل په سر مې نوېشتې سر پستر گو بدے کلو وین سوار لسمیش پو کے راشوا عزت ہم یو زلے سم و گورم دیار دی دنا لوے اخترا تیرا تو انتظار کو مایا نا دکڑ مار د سر خا مار جد خڑم نو خبر کڑے وادے و ما سما دزل بازار دیوران کو و دیوران شدی بازار بیارا شمایا نا بات یار گلتا سموا خوشحال خوب لی موت ناراضی نا سبا کا بلتا روانی گم تین زار شم جا بہو کھوتی دنو ریزوانا تج پسرو شنڈو زنگے دل خوب زوانا تج پسرو شنڈو زنگے دل خوب زما جانان زما کیوا جد قدم خاورے رانچ دستر گوکڑ خدای دی زما کا غنڈی منڈے او پسر و غنڈے چلوم تا بسا زما خلق پوی خجانان گوری بد نصیبا او یار تو خوب کی نوی نما خل کختر تا خوشحالی گی س مسافر لا غم اوخ کے تو یو ما خل کبھی یار جون دن گران دیوا چی اشنا نوی چ وطن س بے وطن خلق دیار لغما پایم او لکچی بوٹے پو بولو شوینی نا یا پدیلو یا دنیا کنو بغیر لیارا جون یواز دے رب ما خدا یا زمان آواز تو رائے کے چت فلا نے پواد زم ترے وہاں او دلی بنے دخ پلشنا غم نکڑما یا رکم کم پلو بزما یا رکم او دلی بنے دخ پلشنا غم نکڑما یا رکم کم پلو بزما یا رکم کم پلو بزما یا رکم کور د خیال زانگو دوا سوپ کی زانگی پچائے اشلی گی لڑنا ادمی نے یار میں پیدا نک دنیا میں چاڑ کا گٹ پگٹ اگر زید کسل قسم خرما رانه هیر شیر چې د سترګي وو بینما کف فکر بند په زولن وکم او چرانا خلاص شی برابر جانا لذینا حالت خپل بل خراب کنو تابد صبر خزانی مندلی بنا مات پرکڑے جواب راکا او زنگ دلی یاری نورن منا صبر دزرا کے خاوند وا جی بے وفا شنا پخل نیا دوما صبر بکڑم خیرا بنکڑم صبر ڈیر خد بریالے بشم میانا تچے جانان جانان کے دلے مات سکڑی وے مات سکڑی